بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوګومینه والو حامد سیم سره د نورو انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د جمعې مبارک ورځ د دیار لس و نه نویم هجری لمریز کال د کب یهو د میاشتې نه ویشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 19 او د 1443 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح حضرت امام سجاد علیہ السلام د نیکمرغه زوکړې لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې مبارکي وایي. ورپسې هم درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم د جامع نړیوالې اټمي موافقې او همدارس د جوزف بایډن د امتیاز اخیستلو د رودې په باب تفسیر دراورو. ورپسې هم د ایران د تیلو د سند د ملي کېدا په د کلیزي په مناسبت ځانګړی مطلب دراورو. او له دې وروسته هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. اوس هر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت اړوند چارواکو ویلي دي که امریکا د ایران په ضد بندیزونو په ختمولو کې ځنډ وکړي نو بایلون کې به وي. د افغانستان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو په چټکولو سره پخلا شوي دي. حامد کرزی وایي د ټول شموله حکومت د یوې سولیزي موافقې زمینه برابرولی شي. او د یمن فوج په مارب ستراتیژیکي سیمه کې پرمختګونو ته دوام ورکړی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي شورا یا پارلمان مشر محمد باقر قالیباف بیگا د ایران د دوهم ټلویزیونی چینل په یو پروګرام کې د دې خبرې په کولو سره چې جامع نړیوال اټمي موافقه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هم تایید شوی دی ویلي دي. عملا مولدل د جامع نړیوال اټمي موافقې له تصویبې دا وروسته امریکا نه یوازې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې د ټرمپ په پړاو کې د ایران د ولس په ضد نړیوالو مقرراتو د خلاف ورزي ګواښونه هم وشول. خغلی قالیباف ویلی دی د ایران د پارلمان لخوا د ایران د ملت د حقوقو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د دوی لپاره دغه حساسیت رامنځته کړی چې په یو لور راشي او متوجه دي شي چې موږ لاسونه تړلي نه دي چې یو طرف عمل وکړو او دوی عمل ونه کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر ویلي دي د پارلمان قانون د قدرت یو اوزار او د غراز د بندیزونو د ختمولو او د خبرو اترو لپاره د چونې والو لا زیات فرصتونه برابروي. د ایران د اسلامي شورا مشر د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې درست په یو خوله دي او درست ولس او مسؤلان یو غوښتنه لري او هغه د جامع نړیوال اټمي موافقې په چوکاټ کې د بندیزونو ختمول دي. ویلي دي باید پر داخلي توانمنۍ په تکیه سره بندیزونه بې اغېزې او شنډ کړو. د تیلو د صنعت ملي کېدا د ایران د ملت لپاره یو ویاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مرستیال اسحاق جانګیری نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي د کب د میاشتې نهه ویشتمه نیټه یعنی د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا ورځ د موږ د اوسمهاله درستو کلونو تر ټولو خوشحاله وروستۍ ورځ ده. د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدا ورځ داسې ورځ ده چې د خدای بخلي ډاکټر مصدق په پوهې او همت سره د ایران د ملي پراختیا په پروګرام کې نوې سپرکې پرانسته او د موږ د ملت لپاره یو ویاړمن میراث شو. د 1950 کال د مارچ په شلمه نیټه د ایران د تیلو د سند ملي کې دا پلان د ایران د وخت په پارلمان کې د تیلو د کمیشن د غړو په وړاندې سره تصویب شو. د ایران د تیلو سند په رسمي توګه ملي شو چې هر کال دغه ملي ورځ په پرتم سره لمانځل کیږي. که امریکایان په خپلو ژمنو کې ځنډ وکړي نو بایلون کې به وي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندي جامع نړیوال اټومي موافقې ته په بیرته ستنېدا کې د امریکا د ځنډ او لټیو د دلیلونو په باب روښانه کړې ده. دا موضوع په ښه توګه د امریکا استکباري نظام ته ورګرځي. هغه دوه ګوندي لیتوګه چې په امریکا واکمنه ده دا ده چې دوی غواړي دنیا په بشپړ ډول دوی په اختیار کې وي او یوازې په تاکتیکونو کې فرق دی. کمالوندي ویلي دي د امریکایي واکمنانو خیال دا دی چې بیا هم په ایران دباو زیاتولی شي خو که غافل شي او محاسبه وکړي او وویني د ټرمپ لخوا درست دباونه به اغیزې شوي دي او دوی به هم هیڅ ګټه ونه کړي. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې د کرونا په وایروس د ککړو کسانو د ایسایو په اعلانولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په کرونا ککړو نورو 80 کسانو په قربانۍ کېدو سره په ایران کې تر دې دمه د کرونایي قربانیانو شمیر 1,650 ته زیات شوی دی. میرمن سیما سادات لاری ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایروس نور 2,640 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 2,550 تنه په روغتونونو کې بستري شوي دي. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس تر دې دمه په درستې نړۍ کې په کرونا وایروس څه د پاسه 122 میلیون کسان ککړ شوي چې له دوی څه د پاسه 2,000,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د کابل حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د چټکتیا په سر سره پخلا شوي دي. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې پلاوی چې د ماسکو د غونډې په دوام کې په روسیې کې دي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو په ناسته کې د سولې په خبرو اترو کې د چټکتیا په باب سره موافقې ته رسیدلی دي. البته په دې باب لا جزئیات نه دي خپاره شوي. له دې مخکې د افغانستان حکومت ولسو شخصیتونو په کراتو د خبرو اترو د بهیر په سستیدا نیوکې کړې وي. په ماسکو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو عمومي ناستنن د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوې ده د ماسکو له غونډې وروسته په اپریل میاشت کې د ترکیې په استانبول کې هم د ماسکو په څیر غونډه جوړه شي. همدارز د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډې ترڅنګ په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي موقتی حکومت جوړېدا په افغانستان کې د یوې سیاسي موافقې ته ترلاسه کولو زمینه برابرولی شي. د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی دغه غړي او پخوانی ولسمشر ویلي دي له موقتی حکومت د هغه ملاتړ هیڅکله هم په دې معنی نه دی چې اوسنی نظام قرباني شي، بلکې باید ولس د یو ډیموکراټیک نظام په چوکاټ کې سره متحد شي. حامد کرزی ویلي دي طالبان باید له اوسنی حکومت سره موافقه وکړي یا دا چې یو موقت حکومت جوړ شي. دا په داسې حال کې دي چې موقتی حکومت د امریکا او روسیې یو ملاتړی آیډیا ده او داسې ښکاري د ماسکو او استانبول د غونډو یو مهم چورلیس هم همدغه آیډیا شي. دغه آیډیا د افغانستان د حکومت له مخالفت سره مخامخ شوې ده. ایم بی سی نیوز چینل د دوو خبرو سرچینو لکول راپور ورکړی د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستیو خبرو کې د مئی میاشت تر لومړۍ نیټې پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د ساتلو لپاره د دفاع وزارت له اقداماتو سره مخالفت کړی، خو هغه هڅول شوی څو د امریکایي پوځ د شتون تر شپږو میاشتو پورې تمدیدولو باندې غور وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي دي په دغه سیاست بیا کتنه هم هغه راز په ایجنډه کې شته او دا چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځ د اندازې په باب کومه فیصله لا نه ده شوې. د یمن پوځ د مارب خار زیاتره برخې ازادي کړې دي. نه خبري اجانس راپور ورکړی د یمن پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو ځواکونو د دغه هیواد د مارب ستراتیژیک خار په شاوخوا کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړی او د دغه خار زیاتره سیمې ازادي کړې دي. په راپور کې ویل شوي دي د یمن پوځ د سعودي ائتلاف له 46 سره له 100 ساعتن خطو وروسته د مارب د پاسه د هیلان ستراتیژیکه غریزه سیمه آزاده کړې او دغه راز یې په لسګونو سعودي 46 هلاک کړي او پرمختګ ته دوام ورکړي دي. د هلان ستراتیژیکي لوړې د مارب خار د پاسا تر ټولو لوړې څوک شمیرل کیږي، ځکه د یمن په اوز د دغه څوک په آزادولو سره توانېدلې دی په ځینو جبهو کې د دښمن مرستندویو لارې غوڅې کړي او همدا اوس د مارب خار په شمال لویدیځ برخه کې په المهجا جبهې کې سخته جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې دي چې د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو په مارب کې د یمن د پوځ په مورچلو لس ځله حملې کړي دي. په نه حال کې د یمن د پوځ ویندوی یحیا سری په همدا وروستیو کې په یوې اعلامیې کې ویلي دي په راتلونکو څو ساعتونو کې به د یمن پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو مبارزان د سعودي عربستان په ځینو سیمو کې مهم عملیات ترسره کړي. هغه ویلي دي دغه عملیات د تریګر او جنایتکار ائتلاف لخوا د یمن د ملت په ضد د هر اړخیزې کلابندۍ او تریو په غبرګون کې د روا ځواب په چوکاټ کې ترسره کیږي او هم غراز به دوام ولري. بیګا هم د یمن د فوج او ولسی مبارزو کمیټو د پیلوټ الوتکو توغندو یونټونو د عربستان په آبها هوایي ډګر بیا سخت ټکونه کړي او زیات تاوانونه یې اړولې دي. او د جرمني بیلډ خبرونې نن راپور ورکړی امریکا او روسیا د سړه جنگ پړاو ته د بیرته ستنېدا په حال کې دي. د امریکا د ولسمشر جوز بایډن لخوا د روسیې ولسمشر ته د قاتل خطاب په ورکولو پسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي او شته اختلافات نور هم زیات کړي دي. دغه راز چاره له واشنگټنه د روسیې د سفیر مسکو ته د بیرته غوښتل کېدا لامل شوې ده او دغه راز د ولادیمیر پوتین لخوا هم د سخت غبرګون سبب شوی دی. نخنی خی خی چې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه ترنګلتیا یو ځل بیا د دوو زبر ځواکونو ترمنځ د همغه سړه جنگ په څیر د پړاو تاوتریخجنې ترنګلتیاوې رابرسیره کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زدم نور دن کو سم د جامع نړیواله اټمی موافقه او له ایران د ټرمپ پر اودې سره د جوز بایدن د امتیاز اخیستلو پړه تبصره دراورو. له ایران سره د امریکا د ولسمشر جوز بایدن د حکومت نړیواله اټمی موافقه پړه چلند او کټ چار خی چې تقریبا تر دې دمه هم هغه د ډونالد ټرمپ کرغړن چلند ته مخه کړی ده. د ایران په وړاندې د جو بایدن د حکومت سیاست او اقدامات یو اساسي او کلی هدف تعقیبوي او هغه د دباو په بارودو سره د ایران له اسلامي جمهوریت امتیاز اخستل دي. یو داسې کړچار چې د ډونالد ټرمپ حکومت تر څلورو کلونو پورې د زیاتره دباو د سیاست په عنوان سره تعقیب کړی دی، خو په نهایت کې د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر خپلې موخې ته ونه رسیدل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف په همدا وروستیو کې د جامع نړیوال اټمی موافقه په وړاندې د امریکا د ولسمشر جوز بایدن د حکومت سیاست په باب د امریکا له پولیټیکو خبرونې سره په خبرو کې ویلي دي واشنگټن غواړي د دباو په ایمالولو سره له ایران امتیازونه واخلي. د جوز بایدن حکومت د بهرنی سیاست د ټیم د ریزونه او څرګندونې د دې مدعا گواډي چې ډیموکراټانو هم د ایران په وړاندې د ټرمپ د جمهوریت غواړي حکومت د همغه کړچار د نرم ډیپلوماسۍ په جامو کې تعقیبوي. د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د لارې د پرانستل کېدا له خبرو سره په یو وخت او د ورپسې د جامع نړیوالې اټمي موافقې پر لا پیاوړتیا او اوږدولو باندې ټینګار هم غرو د چې ټرمپ حکومت تر څلورو کلونو پورې په ګواښ بندیزونو او د زیاتره دباو په سیاست سره وړاندې کړی و. په همدې زمینه کې د نړیوالو چارو لوړپوړي کارپېژاند او تکړه شناندي ډنیل آر په همدا وروستیو کې د امریکا په نیوز ویک خبرونه کې په یوې مقالې کې لیکلي دي د جو بایدن بهرنی سیاست له هغه څه لا زیات چې فکر کوي د ټرمپ حکومت بهرنی سیاست ورته دی. د ایران په څیر لا ځینو موضوعګانو سره په رابطه کې د جو بایدن د حکومت ډیپلوماسي سست اقدامات ډیر خلک بیتابه کړي دي. لا ځینو خبرو او جملو ورتیر د ټرمپ او بایدن یو شنواله تر دې د ماده دغه دواړو له اختلافه زیات دي. دا ډونالډ ټرمپ د حکومت زیاتره دباو سیاست د ایران په ستراتیژیک او زیر او کلک مقاومت سره هیڅ ځای ته ونه رسیده او ایران وخودله چې د خپل اصول او د ملي ګټو د تامینولو په چوکاټ کې به شاتګ ونه کړي. د جامع نړیوال اټومي موافقه د مادو په اساس د خپل ژوند تیاو په کومولو کې د ایران درست اقدامات د امریکا د بد اهدای او کارډنګونو همدارز د خپل ژوند په اجرا کې د اروپایانو په بی عملی طبیعي او قانوني خبرګون دی. ایران د خپل ژوند د کومولو د دریدا لپاره یو اصلي او چورلټ ټکی لري او هغه د بندیزونو اغیز شیندون کې ختمیدا او د دوی لخوا یې تاییدی داده. که دغه شرط پوره شي ایران به هم د نړیوال اټومي موافقه په اساس خپل ژوند ته بیرته ستون شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تیلو د ملي کېدا ورځ ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو اوس هم د تیلو د صنعت د ملي کېدا په اړه له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د 1409 هجری لمریز کال د کب 9 نیټه د 1950 میلادي کال د مارچ له 6 نیټې سره برابر ده چې له استعماري قوتونو سره د ایران د ملت د مبارزو په جنټری کې یو تلپاتې ورځ ده. د دغه ورځ د ایران په ملي جنټری کې د تیلو د صنعت د ملي کېدو ورځ نومول شوې ده. د کب 9 نیټه په هغه مبارزه کې د ایران د ملت د کامیابۍ ورځ ده چې مقابل لوری کورنۍ استبداد او بهرنۍ استعمار و. د ایران تاریخ د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې یو لړ ترخې پیښې په ځان کې ځای کړي دي چې له هغو څخه د ایران د ملت په حقوقو باندې تیری، سپکاوی او دغه ټاټوبې د زیرمو او شتمنیو لوټل و. د ګلستان او ترکمنچای د تړونونو په شان د شرمناکو او اسیرونکو معاهدو لاسلیک کول خودنه کوي چې دغه هیواد په خپل تیر وخت کې څه ډول د اروپایي، روسي او وروسته د امریکا د حکومتونو د سیالۍ ډګر و. د ایران د تاریخ په اوږدو کې سلطګرو قدرتونو کله په دوهکو او فریب سره او کله هم په زور او د هغو وختونو د سستو او وابسته واکمنیو د دوران له کمزورۍ څخه په ناوړه استفادې سره خپلې زیاتې غوښتنې په ایران باندې وتپلې او له ایران د نالایقو پاچاهانو سره د تش په نامه د لاسلیک شویو تړونونو تر عنوان لاندې یو لړ امتیازات یې ترلاسه کړل. له دې امله په ایران کې د تیلو د صنعت د ملي کېدو د چلند د جړې لټونې لپاره په کار دي د ایران د تیلو د تړونونو مخینې ته ور وګرځو چې شروع یې له 1900 میلادي کال څخه شوې ده. په دغو کې یو تر ټولو عجیبه تړون هغه تړون و چې د ایران حکومت له بارون جولیوس رویټر سره لاسلیک کړ چې د هغه له مخې له ټولو ځنګلونو، نهرونو، د کویلې او وسپنې، مسو، سروبو او تیلو او غیره له زیرمو څخه تر 70 پورې د ګټې اخیستنې او استفادې کونې امتیاز یو بهرني شرکت ته ورکړی کېده او له ګټې اخیستلو وروسته له خالصو سرچینو څخه د ایران ونډه 15% وه، یعنی د شتمنۍ د خاوند ونډه تقریبا 14 وه. دغه تړون تر دومره حده عجیبه او باور نه کوونکی و چې حتی د برطانیې مشهور سیاستدان او د دغه هیواد د استعماري سیاست یو بانی لارد کریزن د دغه تړون په باره کې لیکي: بهرني لاسته د یو هیواد د ټولو صنعتي زیرمو سپارل په حقیقت کې یو عجیب و غریب کار ښکاري، او په تهران کې په هیڅ وخت کې د انګریز دوستۍ حرارت تر دومره اندازې نه و زیات شوی. په دغه زمانه کې د ایران له زیرمو څخه د ګټې وچتولو امتیاز د بارون جولیوس ډوروټر نومې یو انګریز ته د 70 کالو لپاره ورکړی شو. د تړون یولسمه ماده پیټرول یا همهغه تیل او د ژوندون دغه ماده د کویلې، اوسپنې، مسو او سروبو د زیرمو د ورکولو په قطار کې راغلې وه. دوستانو، تقریبا 10 کاله پس هم په 1902 کال کې د ایران د هغه وخت د حاکمیت لخوا د ایران له 15 شمالي برخو نه پرته په ټول ایران کې د تیلو د موندلو، راویستلو او ګټه وچتولو او د هغه د خرڅولو امتیاز د 60 کلونو لپاره ویلیام ناکی ډارسي نومې یو بل انګریز ته ورکړی شو. دغه تړون څخه د ایران ونډه چې د ایران د مرکزی حکومت او د تیلو د شرکت په تعلقاتو باندې واکمن وو، د تیلو د ویستل شویو خالصو سرچینو څخه تقریبا 14% وه چې یوازې د امتیاز د حق په توګه د ایران حکومت ته ورکړ کېده. خو انګریزان حتی د دغه ناڅه رقم ادا کولو ته هم حاضر نه شول، او د برتانیې او ایران د تیلو د شرکت د فعالیت له شروع څخه تل د خالص سود او د امتیاز د حق د محاسبه په سر کشمکش موجود وو. په دوهم نړیوال جنګ کې د برتانیې، روسیې او بیا د امریکا لخوا د ایران له قبضه کولو وروسته د زیرمو په تیره بیا د تیلو په سر د استعمارګرو سیالي زیاته شوه. په دې منظومان کې د برتانیې حکومت د ایران د جنوب په تیلو باندې د خپل سلطې د ساتنې په لړ کې په 1903 کال کې یو بل تړون چې په ګس گلشایان تړون باندې مشهور شو ترلاسه کړ. دغه تړون د ټولنې د باخبرو کسانو په تیره بیا په پارلمان کې د ایران له مبارزو دینی عالمانو څخه د آیت الله کاشانی لخوا له سخت اعتراض سره مخامخ شو. البته برطانیه خپل چلند جاری وساته، او د اعتراضاتو په لیدلو سره د ډارسي تړون په لغوه کېدو یو بل تړون چې وړومبني تړون څخه لا زیات بد و له ایران سره لاسلیک کړ چې په 1903 تړون مشهور شو. په دغو اقداماتو باندې په اعتراض کې آیت الله کاشانی د برطانیې د تیلو د شرکت پر خلاف یوه شدید اللحن اعلانیه جاری کړه، او ځینو استازیو پارلمان ته د تړون د لغوه کېدو طرحه وړاندې کړه. نو له دې امله د برطانیې حکومت په خپله ګټه د حالاتو د بدلون په لټه کې و، او په دا ډول د سیاسي مبارز روحاني مشر آیت الله کاشانی د باچا د تالی څټو لخوا د شپې په وخت په کور کې نیول شوی، او بیا کرمانشاه ته منتقل کړی شو، او له هغه ځایه لبنان ته جلا وطن کړی شو. په دغه دوره کې د مؤسسانو فرمایشي پارلمان جوړ شو، او د اساسي قانون په بدلولو سره د پارلمان د رنګولو د اختیار پر شمول ځینې اختیارات پاچا ته ورکړی شول، او د 1903 تړون د قانوني کولو لپاره د ګس گلشایان الحاقي تړون نومې خیانت کوونکې طرحه د 15مې دورې په وروستیو کې پارلمان ته یوړل شوه، خو تصویب نه شوه ان تر دې چې د پارلمان 15م پړاو ختم شو. د پارلمان په 16م پړاو کې د تهران د خلکو لخوا د آیت الله کاشانی په غوره کېدو د ځینو عالمانو په کوشش سره هغه وطن ته راستون شو. د 16م پارلمان په یوه اړومبنۍ غونډه کې په خپل غیر قانوني جلاوطنۍ او د هغې په علتونو د مؤسسانو د جعلي جرګې، یعنی د پخوانۍ سنا جرګې، د مصوبو په بې اعتبارۍ او د تیلو په تپل شوي تړون باندې د اعتراض په اړه د آیت الله کاشانی پیغام د ډاکټر مصدق لخوا په پارلمان کې ولوستل شو. د دغه پیغام په یوه برخه کې وویل شول د ایران تیل د ایران له ملت سره تعلق لري او هر ډول چې وغواري ورسره به چلند کوي او هغه قانوني تړون چې په کړه کې او زور سره وتپل شي هیڅ ډول قضایي ارزښت نه لري او د ایران ملت له خپلو مسلمو حقوقو څخه نشي بې برخې کولای. په ټول هیواد کې د تیلو د صنعت د ملي والي په عنوان دو سره آیت الله کاشانی په یو مفصل اعلانیه کې په دې لار کې کوشش د مسلمان ملت دینی او وطني دند اعلان کړه او خلکو د آیت الله کاشانی په لارښوونه او د پارلمان د ځینو استازیو په غژملتیا سره د تیلو د صنعت له ملي کېدو څخه په ملاتړ کې مظاهره او غونډې جوړې کړې. بالاخره د 1999 کال د کب د میاشتې په 9 نیټه د تیلو د ملي کېدو لایحه په پارلمان کې تصویب شوه. البته د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدنه د دسیسو د ختمېدو په معنا نه و، ځکه چې دغه اقدام د انګریزانو لپاره د منځني ختیځ د تیلو د سرچینو په یوې برخې باندې د هغوی د ناروا استعماري تسلط له لاسه ورکولو په څیر و. او همدغه مسله د 1953 کال په اګست کې د ایران د هغه وخت د وزیر اعظم ډاکټر مصدق د حکومت پر خلاف د امریکا او برطانیې د کودتا د رامنځته کېدو سبب شو. لا تغییر کودتا وروسته د بریټیش پټرولیوم کمپنۍ، ان وی شل پټرولیوم، گولف آیل کارپوریشن، موبیل آیل کارپوریشن، ستاندرد آیل کمپنۍ او کالیفورنیا او ټیکزاکو په شمول د تیلو شرکتونو نه د ایران د تیلو د لوټلو ډګر ته داخل شول او یو نوی کنسورشیوم یې جوړ کړ. آیت الله کاشانی په دغه حساس وخت کې له حکومت سره مبارزې ته راوپاڅید او د هغو ورځو د ساډوبۍ د حالت او د هغه وخت د پارلمان د مصوبو د بې اعتبارۍ او له کنسورسیوم سره د تیلو د تړونونو په اړه ملګرو ملتونو ته یو خط ولیکه. په هغه اعلانیه کې چې له کنسورسیوم سره د تړون په اړه یې جاري کړه، په واضح توګه د امریکا په سیاستونو او له برطانوي حکومت سره د ملګرتیا او تعلقاتو په ټینګ ګولو نیوکه وکړه. خو امریکایي او برطانوي استعمارګرانو د باچا د رژیم لملاتړ څخه په ګټه اخیستو سره د اروپا او امریکا د تیلو په 1400 شرکتونو مشتمل کنسرشیوم لخوا یو تړون په ایران باندې وتپه او یو ځل بیا یې د ایران د تیلو په لوټلو لاس پورې کړ او په عملي توګه د تیلو د صنعت د ملي کېدو قانون هیر کړای شو، چې آن تر دې چې د تیلو له موندلو نه واخلي د هغو د کوهیانو د کیندلو او کنټرولولو، د تیلو راویستلو او د هغو د چرنولو او صادرولو پورې ټولې چارې د لویدیز د تیلو د سترو شرکتونو او بهرنیو ماهرانو په انحصار کې راغلې. البته د وخت په تیریدو سره تاریخ یو لړ عبرتناک درسونه هم لري. د اسلام انقلاب له بریالیتوب نه تر مخکې پورې به د تیلو برخلیک د دغه صنعت د ملي کېدو باوجود په همهغه ډول ټاکل کېده چې ناوړه اقتصادي پایلې د انقلاب له کامیابۍ نه تر وروستیو کلونو پورې په اقتصادو کې د یوازنۍ پیداوار له اقتصادو سره د سختو وابستګیو په دلیل د لیدو وړ وې. دغه وابستګۍ د تپل شوي جنګ په شروع کېدو او د ایران د تیلو په کوهیانو او پلیټفارمونو باندې د دښمن د حملو په زیاتېدو سره لا واضحه شوه. دغه وابستګۍ د تیر پیړۍ په دوران کې د ملي ګټو په ضرر تمام شوې دي. په همدې وجه نن د ایران اقتصاد د تیرو وختونو ته په پام سره، البته نه یوازې د هیواد د تیلو او سرچینو د عموم محصولاتو په خرڅولو باندې په تکیه سره، د پرمختګ د ذریعو د لاسته راوړنې په لټه کې دی، ځکه چې دا تجربه ترلاسه شوې ده چې هغه څه چې کولی شي په ټولو زمینو کې د امنیت د زیاتېدو سبب شي، په اقتصاد زیږوونکو برخو کې د اقتصادي خپلواکۍ او پایداری ودې درلودل دي، چې البته په دې زمینه کې تیل د ایران د اقتصادو یوه اصلي ستنه او یوه مهمه بنسټیزه څنګه ګڼل کیږي. خو دا چې څه ډول کولی شو تیل د پرمختګ او ترقۍ لپاره په یو عامل بدل کړو، یو سیاسي او اقتصادي بحث دی چې د منځني ختیځ زیاتره تیل لرونکي هیوادونه ورسره مخامخ دي. بېله شکه د یو زیږوونکي اقتصاد د ارزښت په رامنځته کولو او تولیدولو کې د یو حیاتي مادې په توګه د تیلو درلودل په نورو اقتصادي برخو کې د تولید په وده کې نیغ په نیغه تاثیر لري، او کولی شي د صحیح استعمال په صورت کې د تولید په سیستم کې د پوره گردش، یعنی د کار د ځواک، سرمایه او تولید د لومړني مادې لپاره پراخه زمینه برابره کړي. په بله معنا، د سامانونو د تولید سیستم ته په داخلي بڼه ورکولو او د اقتصادو په تقویتولو کې د تیلو د رول اهمیت د ثروت او سرمایه د تولید په هدف سره دی، او دا هغه ستر هدف دی چې همدا اوس د ایران د اقتصادو په راتلونکي افق کې د مقاومتي اقتصادو د ستراتیژیو په لر کې وړاندې شوی دی. د تیلو له صنعت سره د وابستګۍ کمول له هغو ضروریاتو څخه دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مقاومتي اقتصاد د خصوصیتونو په بیانولو کې په زلونو ورته اشاره کړې ده، او څرګنده یې کړې ده چې دغه وابستګي زموږ سل کلنۍ سپیره میراث دی، او بایکاټونو ته یې له همدې نظره پاملرنه وکړه چې له هغه فرصت څخه یې نن موجود دی، په کار دی استفاده وشي او کوشش وشي چې د تیلو ځای نورو درآمد زیږوونکو اقتصادي فعالیتونو ته ورکړی شي. دوی همدارنګه د ساینسي او علمي صنایعو وده او پراختیا ته پاملرنه هم له هغو کارونو څخه بللې ده چې کولی شي دغه خلا تر زیاتې اندازې پورې ډکه کړي. په دې لړ کې په مقاومتي اقتصادي ابلاغیه کې د تیلو د صنعت د برخې اهمیت ته په پام سره، په دې زمینه کې د خرڅون په رودو کې د تنوع د رامنځته کېدو، د ستراتیژیکو ذخیرو د زیاتوالي، او په تېره بیا په ګټو میدانونو کې د تیلو او ګیسو د تولید د ظرفیتونو د پراختیا، د تیلو، ګیسو، پیټرو کیمیکل محصولاتو او تیلي پیداوارونو د صنعت د ارزښت د لړۍ د تکمیل له لارې د اضافي مالیو د زیاتوالي په شمول په څو مهمو موضوعاتو باندې تاکید شوی دی. اوس د ایران د ګاونډي او شاوخوا هیوادونو ترمنځ په ایران کې د تیلو صنعت داسې لوري ته حرکت کوي چې وکړی شي خپل مقام د اقتصادي بنسټیز بنیاد په توګه مضبوط کړي. په وروستیو دو لسیزو کې ایران د تیلو په صنعت کې د بایکاټونو باوجود زیاتې توانمنۍ حاصلې کړي دي، او د چاڼ ځایونو د طرحو او د پیټروکیمیکل او ګیسو او تیلو د پیداوارونو د طرحو په اجرا سره مختلف محصول لات تولیدوي، او د هغو یو برخه د تیلو په صنعت کې له فنی تجربو سره مل تجاری کړی ده. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تیلو د صنعت د ملي کېدا په اړه د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
هر کلا
راشا
هر یو کال مو بختور شا بختور مو دا اختر شا یخ مسترگی زړه زیگر شا هم بدن مو تاند او تر شا د تهران ریډیو د هر کله راشه پروګرام ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه دا د یو ځل بیا حاضر شوی یو تاسو لخوا را رسیدلو لیکونو شعرونو او پیغامونو سره یادونه کوو چې نن د امام سجاد یا زین العابدین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه هم دا نو په دې مناسبت هم د نړۍ ټولو مسلمانانو او د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو په تیر بیا خپلو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایو او په خپل نو بد سره دا دې میکروفون ورکوم ماجد جان ته
مننه محترم دورانی صاحب زه هم ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکو به روغ جوړوي او پروګرام به اوري له خیره
ان شاء الله
دوستانو یادونه کوم چې مونږ په همدې یعنی د هر کله راشه په نوم په واتس اپ کې یو ګروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکو او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه شعرونه او همداشان غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي.
بالکل.
نو د واتس اپ د ګروپ شمیره خو به په دوام کې درته اعلان کړو، خو یادونه کوو چې په دغه ګروپ کې موږ هر یونه ستاسو مینوالو په مشوره د بحث لپاره موضوع دوه، البته اوس وخت دوه اونۍ او ته زیات شوی، نو د روانو دوه اونۍ لپاره زموږ د ګروپ موضوع ده د امام زمان علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د دوی د شخصیت او همداشان یې ظهور. نو ملګرو په ګروپ کې په دې حق لغ خپل درانه نظرونه سرګند کړي او بیا به هم پرې لیکنه شعرونه او غږیز پیغامونه راولېږي ان شاء الله. یو جهان مننه مو کوو د ټولو دوستانو او رازو پروګرام ته. خو له هغې مخکې د هر کله راشه د ګروپ د واتس اپ د شمیره له ځان سره ولیکې 00 9 3 9 3 5 6 4 5 6 9.
راشه مهدی شاه تور لتی کی را بهر کړه، راشه انصاف خور په هر وطن په لر بر کړه. نو هم ماجد جانا د شعبان میاشته ده او هم د نوروز، نو وار د واره برا شو د قدرمنو اوریدونکو لخوا را رسیدلو مطالبو ته چې په دوانو موضوعات وی را لیګلی. نو په سر کې د نوروز په حق را د ستر شاعر خوشحال خان خټک د هغه شعر پاتې برخه راخلو چې ګران اوریدونکو فضل غنی را لیګلی او څو بیتونه په تیر پروګرام کې خبر
شول. بالکل.
نو په دوام کې وای، البته دا مال وسیم نه دی، خدای دې خیر وکړي. د خوشحال بابا شعرونه خو
یوسه سخت دي،
سخت دي خو خوندورم دي کنه،
ډیر خوندور دي.
وای څوک په عیش او په عشرت کې، څوک په غم کې، زنه سچاري لیدشي په دنیا هم. د قفس بلبل جاړي ګریانی کا، چې بچيره په ګلګشت والو زوبیا هم.
ډیر ښه.
کې وزا تور دادې چې معلوم شو یومن ریخ یې په مریخ په سوریا هم.
ډیر ښه.
په هغه زما سلام زما دې هم یاد کا، په هغه زما سلام زما دې هم یاد کا، په گلزار کې چې نگار لري صحبا هم. سو بهار مې بے میو معشوقزی، دا خو درای فلک سچاری کا پر ما هم.
دا خدرای فلک.
بالکل. دا خدرای فلک سچاری کا پر ما هم. ما وی ضرب سرخ زما په کام را خوري، ولې ډیر تعطیل یې وکړ لای کا هم. چې وخپلې کامرانې وته مې شا کړه، غمندوه د فلک نه لرم پروا هم. د سفله منت به هیڅ دانه وانخلي. سفله یعنی ټیټ کست کنه. د سفله یا چې کم نه پوهیږي، نه پوها، د سفله منت به هیڅ دانه وانخلي. چې خبرې په خصلت شي په عطا هم، د منت دارو کمرم په کار مې نه دي.
د منت دارو کمرم
د خوشحال بابا په مشهور شعرو کې راځي، وایي د منت دارو کمرم په کار مې نه دي، که علاج لره میراشی
مسیحا هم ډیر خ ډیر زبردست او ډیر خ شعرونه دی د تورې او د کلم د خاوند خوشحال خان خټک او ډیر ډیر مننه کوم د محترم فضل غنی صاحب چې پر مونږ یې لورولې دي. خو دا یو څو بیتونه بیا هم بل پروګرام ته پاتې شول چې ان شاء الله خپاره به کوړه. اوس برا شو د محترم محمد اکبر سلطانی صاحب لخوا را رسیدلی نعت شریف ته.
بالکل نعت سره راخکاره شوی سره راخکاره کړی دی په
دې کې خپل دای کتاب چاپ کړی دا غی نه تصویر اوخ کړی د ما په خیال هم دغه شان را لګل دی.
ډیر خو نو
ډیر خو کتاب دی او ان شاء الله چې زمونږ لاس ته هم را ورسی
ان شاء الله.
نو پنات شریف کې وای وی زمونږ پېښوا زمونږ غمخار محمد
بشکا
اې د دوا کوونو سردار محمد
جزاک الله
او وی ته مو وکړې شفاعت په آخرت کې اې زمونږ د زړه قرار محمد دراتلو ارمان لرمشنی روزې ته دراتلو ارمان لرمشنی روزې ته ما دروغ واړه نامدار محمد هم اول یې هم آخر یې پیغمبر اې د ټول جهان واقدار محمد او سلطانی لډیره وخت نه سوالی دی
سلطانی
لډیره وخت نه سوالی دی په خوب راشه یا بیدار محمد
په خوب راشه یا بیدار محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب خدای تعالی دې اجر درکړي. بیا دې هم شعرونه تستر یې پلاره یو خدل ته یو وړه شان د مواخلو بیا ورا شو د محترم اوریدونکو غږیزو پیغامونو
ته. ډیر ښه ډیر لا چې موسم د پسرلی وی او میاشت د شعبان وی او داسې ښکلی موسیقي وی نو واقعاً چې ډیر مزه کوي
ډیر ښهسته خوند یو
کو او ډیر مزه وکړه. رازو غږیزو پیغامونو ته ډومبه پیغام د بلوچستان له سنځاوي څخه زمونږ ګران ملګری سلیمان شاه لمن صاحب را لګلې او یو سندره هم پکې ویلې ده نو راځي چې وویرو.
السلام علیکم ز ټول مرګ د هر کله راشه ټول مرګرو ته سلام وایم. ز سلیمان هلمند یو ځل بیا حاضر یم. عبدالمجید صاحب ته ګډي ګډي سلامونه وایم. دا سمره هم مرګری دی پر کله راشه ګروپ کې ز په ګډي ګډي سلامونه ورته وایم. غواړم چې د نوروز په خوشحالي کې یو خوږه سندره درته زمزمه کما. نور څه خو انفارمیشن نسته خو البته دا یو سندره به درته زمزمه کم او دا سندره د ټولو هر کله راشه ګروپ کې څومره هم ملګري دي په فرمایش باندې ده او خاص کر کې عبدالمجید دورانی صاحب ته او زما خوږ ملګری جیلانی ساش صاحب ته به دا یو سندره زمزمه کم. شوګر ټولې په سبا سبا کې تیر شولې پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو شوګر ټولې په سبا سبا کې تیر شولې پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو ستا د ښایسته سترګو د پاره وګورم تا ښکلی یاره ستا د ښایسته سترګو د پاره وګورم تا ښکلی یاره سمرو لمبی می پزلو گوٹ باندی تیرش ولی پرک دا چو جاڑم پا چیغو چیغو شوگیر طولی پا سبا سبا کی تیرش ولی پرک دا چو جاڑم پا چیغو چیغو دا چی تلالی دا بلچا شوی زما دزلو زنی جدا شوی دا چی تلالی دا بلچا شوی زما د زړه زینې جدا شوې زما دستړې شوګرې د ټول هېر شولې پرګ د چو جانم پچې او چو شوګرې ټولې په سبا سبا کې تیر شولې پرګ د چو جانم پچې او چو خاطر ازان تیم هېرا خاطر ازان تیم حیران یما کلیگرا گورے بسیران یما خاطر ازان تر قہران یما کلیگرا گورے بس روان یما د پی غلطو مرگل ٹول ران بیلش ولے پریک د چو جاڑم پچی غو چو شوگیر ٹولی پو سبا سبا کی تیرش ولے پریک د چو جاڑم پچی غو چو
وا وا هیله من صاحب ډیره مننه ستاسو د دې خیسته ډالې او خوږې سندرې. نو سندرې هم وای
او سلامونه ته هم وعلیکم السلام وایو. اول
نو هیله ده چې دا دوستی ویله موږ سره همداسې جاري وي
انشاءالله انشاءالله
سندرې او غزلې به رالیږي. دا بل پیغام د پیر نجیب الله شاه صاحب دی چې البته د مبعث د اختر په مناسبت یې رالیږلې و خو په نوبت کې پروت و او غواړو چې هم نن یې درته خپور کړو. وایي کب چې وایي هر وخت د اوبو نه راونیسي که نه
تازه وي
نو بس د ده شعرونه هم بس څه مبعث او څه برات او څه شعبان
ډېر ژور او ډېر له معنا ډک د پیر صاحب پیغامونه دي او زړه مې نه غواړي چې یعنې وینری ملګری پروګرام کې مثلا شامل نشي ځکه چې ډېر زه خو ته ډېر خوند اخلم او غواړم چې ملګری هم ووري او ګټه ترې پورته کړي.
نو وابه ورو
بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو ملګرو د الله تعالی رسول چې کله د خپل نبوت اعلان کولو د علي شیر خدا عمر چې و دا د لسو کالو نبی علیه الصلاۃ والسلام په څلوې کلنۍ کې خپل نبوت ښکاره کړو دې پوخه هم امین او صادق یادې دلو په دغه علاقو کې د دنوم امین او صادق وو خو وضعیت خراب وو د خپل نبوت اعلان نشو کولی. تقاضا دا وه چې کله زمینه مسعید شي حالات سم شي خلکو د بوتانو عبادتونه کول نو دا به غاری حرا ته تلو او د ده سره به یو ښایسته ماشوم چې په لاره به یې منډې ویلې علي کرم الله وجه الکریم به له ده سره دلته په عبادت کې وو. اولنی ځوان چې د الله د رسول په وړاندې ودرېدو په ماشومانو کې چې ستا د نبوت اعلان کوم او ستا ملګرتۍ کوم هغه علي شیر خدا و چې د خپو په څوکو به ودرېدو داسې د الله رسول ته چې وګوره زما قتل لوړ دی زه د دین مقابلې هر ځای کې کولی شم. همدارنګه په دغه وخت کې چې د نبوت اعلان وکړو د اهل بیتو په کور باندې سخت درانه مخالفتونه راغلل سخت مشکلاتونه راغلل اقتصادی بندیزونه راغله د کامونو د خواله. په دغه وخت کې ابو طالب علیه السلام د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شاته ولاړ د علي شیر خدا پلار ټول کامونه یو طرف یوازې ابو طالب علیه السلام بل طرف ولاړو. ابو طالب علیه السلام تر اخري لحظو پورې د ساتنه وکړه د حفاظت یې وکړو د دنه بغیر به یې ډوډۍ نه خوړله. علی شیر خدا فرمایي چې ما درې دیرش کاله کې د الله د رسول الله زنه جدا شوم هر وخت به د سرو. علی شیر خدا وایي ما به داسې منډې د الله د رسول پسې وهلې لکه څنګه چې د چیلې پسې خپل ماشوم بچې منډې وهي. زه به دف سره ګرځېدم دنه به نه جدا کېدم. خو نن الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې هغه څوک مؤمن دی چې زما نبی ته یې فنا ورکړه. فنا چا ورکړه؟ ابو طالب ورکړه. ساتنه چا وکړه؟ الله وکړه، ابو طالب وکړه. بیا الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي هر هغه څوک چې د یتیم پالنه وکړي او د یتیم ساتنه وکړي هغه به موږ سره په جنتونو کې وي، هغه له به جنتونه ورکو. زموږ د نن سبا ملاګیان خو د چندو په خاطر په دیوالونو لیکلي وي چې د یتیم پالنه او ساتنه داسې ده او دلته موږ سنټر جوړ کړی موږ له چنده راکوي.
یو جهان مننه پیر نجیب الله شاه صاحب ستاسو د ښکلي پیغام او بخنه به کوي چې لږ ناوخته مو درته خپور که. د اوسنۍ موضوع په هکله مهم د نظرونو په تمه یو. خنو ګرانو دوستانو یو ځل بیا راځو ستاسو را رسېدلو ارزښتناکو لیکنو ته. باسط توحید صاحب را لیکلي وایي ژوند ډیر لنډ دی
ژوند ډیر لړ دی
او دا هیڅ ارزښت نه لري چې په یو وړه خبره ل یو او بل څخه خپه شي. یو بل وی درک کړي، یو بل وزغمه، یو بل وبخه، او یو بل ومنه چې د یو بل ترڅنګ خوشاله ژوند وکړي. باور وکړي له خلکو سره خوشاله ژوند کول ځانګړې خوند لري.
بالکل، 1999 کال دا ختم شو، 1400 دا شروع شو. کنه دومره تیزه سره وخت تیریږي. جوړه خبره کړي دا توحید سه پرختیا هم همداسې دا چې له یو بل سره مینا یو خاص خوند او برکت لري. لیکونو ته مسترګې پلار یو د بډبیر نه بهرام ملنګ صاحب د رحمان بابا یو خیسته شعر را لېګلې وای: کڅوک تل د انصاف پلاس کې درکړي خپل ټټو او د بل اسبا
برابر کړي. نو بس دا د انصاف تل خو چې داسې به انصاف کسانو په لاس ورشي دغه چلی نو بېشکه چې خپل خر او د بل اس برابروي. مننه بهرام ملنګ صاحب او همداشان د نورو ټولو ملګرو چې دومره مینه سرګندوي، او هم یې په واتساپ ګروپ او هم یې د هر کله راشه پروګرام ژوندی ساتلی دی.
صحیح خبره ده. نو انشاءالله چې بیا به هم دغه قدرمن اوریدونکي او ملګري خپل خیسته خیسته مطالب مونږ ته رالیږي او دوی ته سترګې په لاره یو. خو ګوره زمونږ د واتساپ دا ګروپ چې کم دی کنه، دا د ملګري دا فکر نه کوي چې مطلب دا د دې ته دي مطالب رالیږي نو هغه سې ضایع ځي. که مونږ ټول مطلب دلته روان نه خلو، کم از کم هغه واتساپ کې چې کم ملګري دي هغوی ته استفاده کوي او د یو بل د نظرونو نه خبرېږي او یو بل سره مینه زیاتېږي. نو ډېره ډېره مننه کوو، نه یوازې د دغه رونو چې دلته منامې واخستې یا لیکونه یا غږونه را شریک شو، بلکې د خپلو هغو ټولو قدرمنو اورېدونکو چې په هر کله راشه پروګرام کې او په ګروپ کې لمونږ سره ملګرتیا لري. انشاءالله چې خدای تعالی ورته نوې او ښایسته کال په نصیب کا او ښه نوروز ورته غواړو.
آمین ثم آمین. په همدې دعا سره اجازه غواړو د ګرانو دوستانو نه، او انشاءالله چې د نوروز او د شعبان د میاشتې پروګرامونو لړۍ جاری ده. نو په دې حق لسته سو نظرونو او شعرونو ته هم سترګې پلاریو. اجازه غواړو.
د خدای پامان.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زم دا یو سات خبرونه هم پایت رسی گی تر بل خبرونه پوری چله ورستو یو سمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت حاضرې گو. پلوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.